وين اوريدنكو تا ازما لخوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې وساته خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگتن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. پایل خبرونه کیږي. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې له خپلې 12 کلنې لور او دوو باډي ګارډانو سره د یوه ماین په چاودنه کې وژل سوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د دوو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څواري ورکول سوی و، خو وروسته بیا معلومه سوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کیږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قومندان په دې ولایت کې ډیر لسو طالب وسلوولو ته د مرګ جوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلوول پرون پنځشنبه په لخمري شارت نږدې پنا شکړل.
به اثر فعالیت نیروی ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملی اردو پولیسو او ملی امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته درې ضربې ورکړل شوې چې په پایله کې وو وسلوال وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې نشتې په اړه څه نه دي ویلي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې دوه ماشومان د یو ماین په چاودنه کې وژل سوي. د دایکنډي د والي ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون پنځشنبه مبشین محل د کجران د هزار بوز غره په سیمه کې وسوه. ښاغلي غوري وایي چې د ماشومانو په ورشو کې خپل څاروي څرول. د دایکنډي د والي ویان زیاتوي چې شاید دا ماین به له پخوانیو جګړو هلته پاتې وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات سوي. دې وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسل کې چې په 2019 کال کې دا رقم یوازې 29 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې 40 غنی سوي تولید کړي دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوط به قنی‌سازی
که هم په خوانه بحث په کال کې د 140 کیلو 40% غنی شو یو یورانیم وو، خو اتمی اداره مو له یوې میاشتې په لږه موده کې وتوانېده چې نږدې 10 کیلوګرامه یورانیم غنی کړي، یعنی له ټاکلي مهال ویش څخه مخکې ده.
په دسمبر میاشت کې د ایران سختریزي پارلمان په یو لایحه کې د دې هیواد اټومي ادارې ته دنده وسپارله چې په کال کې 140 کیلوګرامه 40% غنی سوي یورانیم تولید کړي. د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای، خو په 2018 کال کې وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یوه زیږیدلي پاکستاني الاصل سړي په باب یې اعلان کړی ده. د احمد عمر سید شیخ په نوم دغه سړی په 2002 میلادي کال کې د وال ستریت ژورنال ورسپنې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې د پریکړه په پاکستان او نورو ځایونو کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگټن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 28 کلن پیرل چې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا د برخې مشر و، د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2019 میلادي کال احمد عمر سعید شیخ پلاس په یو لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت ترې محکمې ته سپارل سوی و. د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو قمندان په عراق کې وژل سوی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي پرون پنجشنبه وویل چې د داعش ډلې جګپړې قمندان ابو یاسر العیساوي د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی. العیساوي د کرکوک ښار په لویدیځ کې چې ویل کېږي اوس هم د داعش جنګیالي په کې فعاله دي وژل سوی. اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق د پلازمینې بغداد په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه په کې وه د غبرګو به می چاودنو مسؤلیت ومانه. په هغو چاودنو کې 2 کسان وژل سوي وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سوې ازموینې له مخې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغېزناک دی. نوواکس پرون دا هم وویل چې ظاهراً یې واکسین د کورونا وایرس د نویو بڼو په وړاندې هم اغېزناک ثابت سوی دی. خو دغه شرکت وایي په جنوبي افریقا کې د وایرس د نوې بڼې په وړاندې دغه واکسین خلکو ته لږ خوندیتوب ورکړی دی. د اعلان په داسې حال کې کېږي چې لا هم روغتیایي چارواکي نه پوهېږي چې د دغه واکسین ورکول به خلک د وایرس د هغې بڼې په وړاندې خوندي کړي که نه چې اول په بریتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې کشف سوه. د وایرس دا نوې بڼه د پخواني هغه په نسبت په خلکو کې په چټکۍ خپرېږي. اته بجې او 1 دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن جمعه ده د سلوغي د لوی لسمه د جنوري 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. دا به داسل کده چې د طالبانو یو هیئت ایران بل روسیې ته سفر کړي. دا سفرونه په کوم هدف سوي؟
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې موږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی موږ سره مرسته کولی شي.
د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې خلک د ښځینه ښوونکو له نه موجودیت شکایت لري.
موږ ته ښځینه معلمانې راکړې شي تر څو په دې راسته کې زموږ دغه ستونزه حل شي.
په سیمه ییزو مسایلو کې ایران وایي چې د لویدیځ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. محمد اشرف غنی او انټونی بلینکن تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی. بلخوا د طالبانو یو هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلی دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل سوې. خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو 20 کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د با مفهومه خبرو ژمنې عملي کوي کنه؟ په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وای طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمه د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکیچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته هم تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطح د افغانستان سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوي، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
د احمد تکل راپور مو واورید. د کوکچی سیند پورې غاړه د ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د تخار تر نورو ولسوالیو د دوی سیمو ته کمه پاملرنه سوي او د پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې له ګڼو پروژو بې برخې پاتې سوي دي.
تخار کې د کوکچی سیند پورې غاړه وو ولسوالیو ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې له کلونو راهیسې په دې ولایت کې د پراختیایي پروژو پر مهال هیر شوي دي. د دشت قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی بشیر احمد بشار وایي پوهنه، روغتیا، برېښنا هغه برخې دي چې د کوکچی له سیند پورې غاړه ولسوالیو کې ورته پاملرنه نه ده شوې.
پروژه های عامل منفعت در ولایت تخار به شکل عادلانه و متوازن تطبیق نمی شود.
په تخار ولایت کې پراختی پروژې په عادلانه او متوازن ډول نه پلي کیږي. د مثال په توګه د ماورای کوکچا د ولسوالۍ اوسیدونکو د سرک خرابوالی په روغتي مرکزونو کې د درملو او د برېښنا لنشتوالی سره ټکوي او د غراز لګنو نورو ستونزو سره مخ دي.
خاغلی بشار په وینا له دوه کلونو راهیسې د کوکچی له سیند پورې غاړه ولسوالیو پر عمومي سړک کار روان دی، خو د سیمو ییزو چارواکو بېغوري د دې سبب شوې چې دا سړک لا هم جوړ نه دی او د وو ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالخالق
کار نامي سړک به بسیار کندی به بسیار نیش پیش نمی روي. مردم اصل که دیوالای شپه شد
د دې سړک کار ډیر پڅ روان دي، ځکه له یو کال هم زیات وخت وسو خو هیڅ د دې سړک کار نه بشپړیږي. دې مسلې خلک له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي. موږ له چارواکو غواړي چې پر قراردادي شرکتونو فشار راوړي چې د سړک کار ژر خلاص کړي.
د تخار د چا ابل سولې یو وسیدونکو څلورویش کلن حمید الله بیا وای چې د سړک خرابوالی له کبله د تخار مرکز ته د موټرو کرایه هم لوړه شوې ده.
کرایه مورې کوچا زیر سولې به ور سولې از ور سولې به ولایت بلند رفته چې مردم
له دشت قلعه ول سولې څخه بل ول سولې او یا هم د تخار مرکز ته زو د موټرو کرایه هم لوړه شوې ده، ځکه سړک خراب ده. کچر مخته کوم ناروغ پیدا شي د سړک خرابوالی له کبله په دوه ساتونو کې د تخار مرکز ته نه رسیدو.
دوی د تخار له سیمیزو چارواکو غواړي چې د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې انډول په پام کې ونیسي، سو د دې ولایت د ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ستونزو ته یو ډول رسیدنه وشي. خو د تخار سیمیز چارواکي وایي که څه هم د کوکچی له سیند د پورې غاړه ولسوالیو د خلکو ستونزې مني، خو وای اوس په دې ولسوالیو کې پراختیا چارو ته پاملرنه زیاته کړې ده. د تخار والی مولوی عبدالله قرلوق په دې اړه وویل
شکی نیست که در گذشته ها انکشاف متوازن نبوده. ما ایرا درک میکنم
پرته له شکه په تیرو کلونو کې دلته د پراختیایي پروژو د پلي کولو په برخه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی او زه دا درک کوم، خو اوس موږ د تخار په ټولو ولسوالیو کې پراختیایي پروژې لرو. اوس مهال د ماورای کوکچه پر عمومي سرک د جوړېدو کار روان دی چې په درې پړاوونو کې پلی کیږي، او د غراز په دشت قلا ولسوالۍ کې هم پر یو شمیر نورو پراختی پروژو کار روان دی.
د کوکچې لسین پورې غاړه وو ولسوالۍ کې خوجغار، خوجه بهاودین، دشت قلا، ینګ قلا، درقد، چااب او رستاق شامل دي. د دې ولسوالۍ په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان هم فعالیتونه لري چې د سیمه ایزو خلکو او چارواکو په وینا د پراختیایي پروژو عملي کېدلې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا ولسوالۍ د طالقان شمال ته پرتې دي او په شمال ختیځ کې د تاجکستان سره د افغانستان له سرحدي ولسوالیو څخه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به عصمت سروند راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې افغانستان په قانونو کې د چین پانګونکي غوښتل هغه چینایي جاسوسان راووتل. خپرونه لیکي د دسمبر په لسمه د جاسوسۍ په تور د یو شمېر چینایانو نیول کېدا سبب شو چې افغانستان له چین سره پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي. افغان چارواکو ویلي چې له چین سره د تیلو او ګازو قراردادونه فسخ کړي او د قانونو د استخراج په برخه کې چین ته پر ورکړیو امتیازونو او شرطونو هم له سره خبرې کوي. افغانستان او چین شاوخوا یو لسیزه پخوا د عینک د میسو قرارداد لاسلیک کړی وو. وروسته چین له ځینو شرایطو شاته شو او افغانستان د دغه هیواد د پولادو شرکت ته یو لړ نور امتیازونه ومنل. ولکه چې نیول شوي چینایان د حقانی شبکې په مرسته د ایغور مسلمانانو د نیولو لپاره راغلي وو. فارن پالیسی زیاتوي یو جګپوري امنیتي چارواکي وویل د دلیل شپږو یا وو کلونو راهیسې فعالیت کاوه. افغان چارواکو له چینایانو سره له پخوا څخه همکاري کوله، خو د هغوی په دې دوه مخۍ حیران شول چې همزمانه له حقانی شبکې څخه هم مرسته اخیسته. د چین د چلن ته په اشاره فارن پالیسی ته یو افغان امنیتي چارواکی ویلي چې آیا د یو دو سلوک داسې دي؟ د افغانستان د قانون وزیر هارون چخانسوري فارن پالیسی ته ویلي چې که د مسی عینک د قرارداد په اړه دواړه خواوې پر شرطونو جوړ را نغلل دا کان به بیا مزایدې ته وړاندې شي. امرجنګ کرکټ وی پانی د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ورستیو بریاو او په دې بریاو کې د نړۍ د شل اوور سیالیو د لومړی درجه لوبغاړي راشد خان پر رول لیکنه خبره کړې ده. راشد خان له آیرلند سره په درو یو ورځنیو سیالیو کې نه یوازې د پخوا په شان په توپ اچونه یا باولنګ کې وځلید، بلکې ښه بیټنګ یا توپ وهنه هم وکړه او په دې توګه ځان د نړۍ د یو تکړه آل راونډر په توګه تثبیت کړ. امرجنګ کرکټ د راشد خان خبري راخیستی او لیکلی دی چې د یوې خبري غونډې ته وویل په لومړي سر کې د بیټسمن په توګه کرکټ پیل کړ، خو تر بیټنګ باولنګ شکاو نو یې پام توپ اچولو ته ډیر کړ. راشد خان وایي چې د لوبي هر هغه برخې ته توجه کوي چې شکې دوته اړتیا وي.
د ننګرهار د شینوارو قومي مخاور وایي چې د دوی په شپږو ولسوالیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نسته. د دوی په خبره چې په ډیرو سیمو کې خلک خپلو لوڼو او خویندو ته لږ شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي.
د شینوارو قومي مشر میر حمزه میاخیل د ننګرهار د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای د دوی په سیمه کې لښ پغم ټولګي پورته څوک زکه تر ډیره خپل لونو او خويندو ته خوونځي او ته د تګ اجازه ته زړه نه خکوي چې په خبرې په خوونځي وکي د خزینه خونکو پر ځای نارینه خونکو تدریس کوي. میاخیل وایي له ستونزو سره سره یې په سیمه کې داسې نجونې هم شته چې د څوارلسم او لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي، خو د ښوونکو په توګه ورته د مقررې چانس نه دی ورکول شوی. د میاخیل په باور دا ستونزه د دې لامل شوې چې په سیمه کې د ښځو په برخه کې د بې سوادۍ کچه او د دوی راتلونکي ته اندېښنې زیاتې شي.
نو د ښځینه استادانو نشتون زمونږ په دغه کې دی چې هلته خپلې لوڼې زموږ خلک د شپږم صنف ناخوا ته نه ځي، ولې دلیل یې دا دی چې دا خپل پلرونه ورونه دی نه پرېږدي چې نارینه وته کښېني. نو هیله م دا ده چې موږ ته ښځینه معلمانې راکړي شي تر څو په دې راسته کې زموږ دغه ستونزه حل شي.
عبید شینواره د ننګرهار د ولایتي شورا غړی دی. د وای څو ځلې له اړوندو ادارو غوښت چې د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزې ته د حل عمومي، خو په خبره یې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. عبید شینواره وایي که د ښځینه ښوونکو د مقررې ستونزه حل نشي نو ټولنه په ځانګړې توګه ښځینه قشر به په راتلونکي کې له کړاوونو سره لاس او ګرېوان شي. د زیاتوي سره له دې چې دوی خپلې یوه اندازه ظرفیتونه لري، خو وایي هغو سیمو کې چې د کمښت ستونزه وي باید له نورو سیمو ورته ښځینه ښوونکي جذب شي.
زمونږ بار بار غوښتنه هم دی چې باید زمونږ هغه زنانه و ناسته به کې باید تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي او تعلیمي دغې ښي چې راتلونکي کې د قوم د ښه دغه دپاره ډېره مفید او مثبته تمامېږي.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسېدونکي په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د ستونزې یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ښوونې او روزنې د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د یو شمېر لرو پرتو سیمو د 650 ښځینه ښوونکو قراردادونه ختم شوي او په کور ناستې دي. گوشته، دور بابا، نازیان، اچین، کوټ، هسکمینا، پچیراګام، خوګیانی، شیرزاد او حصاره کاغه ولسوالی دي چې د ننګرهار د ښوونې او روزنې ریاست د معلوماتو لمخې د ښځینه ښوونکو له ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د ښوونې او روزنې مسؤلین هم مني چې ننګرهار په ځانګړي ډول د شینوارو شپږ ولسوالۍ د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه لري، خو په خبره یې د روان 1999 کال لپاره د ښوونکو د ګمارنې هیڅ تشکیل نه دی ورته منظور شوی. د ښوونې او روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤول محمد آصف شینواری وایي تیار روزل شوي ظرفیتونه لري، خو راتلونکي لمریز کال ته په تمه دي چې که تشکیلات ورکړل شي نو د ښوونکو د کمښت ستونزه به ورسره هواره شي.
ننګرهار تاسو پوهیږئ چې د نفوسو له لحاظه ګڼ مېشتې ولایت دی، نو دلته اوس فلحال د زده کوونکو شمیر نږدې 1,000,000 ته رسېدلی دی، خو د 1,000,000 زده کوونکو لپاره یوازې 15,500 یا نهایت 14,000 ښوونکي دي. د احصایې له مخې چې موږ سره شته تقریبا 2,000 نورو ښوونکو ته اړتیا ده، خو له بده مرغه څه کال زموږ 1,200 په خوشا کې اخو زحمه ښوونکو قرارداد تمدید نه شو. همدغه رنګه لرې پرتې نام نه ولسوالیو کې 650 ښځینه قرارداتي ښوونکي وي، هغه تمدید نه شو. ورسره د 1,500 په خوشا کې زموږ استادان تقاعد شو ښوونکي، هغوی ځینې خالي دي. په دوی کې بیا ګمارنې شوې، نو موږ د ښوونکو د کمبود جدي ستونزې سره مخامخ شو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې ریاست د معلوماتو له مخې ننګرهار ټول ټال 1,000,000 زده کوونکي لري چې 40% یې ښځینه دي چې ډېره برخه یې په مرکز پورې اړه لري. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې په ټول ننګرهار کې 1,500 ښځینه ښوونکي او له 350,000 زیاتې ښځینه شاګردانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د چارواکو په خبره ولسمشر غني د ننګرهار لپاره د 2,509 ښوونکو د مقررې ژمنه کړې چې په نوي لمریز کال کې به استخدام شي، خو د خلکو باور دا ده چې بسنه نه کوي او باید دا شمېر زیات شي.
د ښځو بله اړونده موضوع دا ده چې په خوست کې د ناس په نامه یوې راډیو ډېرې خپرونې د نجونو او میرمنو لپاره ځانګړې کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په سویل ختیځو دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې چې ناامنیو او حاکمو دودونو پکې له نجونو او میرمنو ډېر حقونه اخیستي، لا هم په دې ولایتونو کې نجونې او میرمنې په رسنیو کې کار کولو ته زړه نشي ښه کولی. خو نږدې 1.5 کال وړاندې په خوست ولایت کې د نجونو او میرمنو لپاره د ناس په نوم ځانګړې راډیو جوړه شوه. د دې راډیو نږدې ټولې خپرونې د میرمنو او نجونو پر ژوند راڅرخي. د دې راډیو د خپرونو مدیره ندیه باوري وایي که څه هم له دوی سره یو شمېر نجونې کار کوي، خو لا هم ډېرې کورنۍ نجونو او میرمنو ته په راډیوګانو او رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي.
څه رسم و رواجونه دي، ناوړه دلته کلتوري ستونزې دي او په څنګ کې امنیتي او همدارنګه ستونزې هم شته چې خویندې په ښه توګه نشي کړی چې په میډیاو کې کار وکړي او کچېرې کې یې کوي هم په مستار نومو یې کوي.
د اغلی باوري خبره وروسيونه امنيو د دوی پر کار هم نه وړه غزه کړی چې له عمله د خزینه کارکونکو شمیر هم کم شوی او پاتې کارکونکو هم له کوره په ډیرو ستونزو سبت خبرونه چمتو کوي. پلوشه له دولسم ټولګي فارغه شوی په رسنیو کې د کار ډیر لیواله د خوای نه امنی او نه وړه دونه د هیلو پر وړاندې له هم ستونزې جوړوي. د وای د انجونو مرمنو د سنځو په اړه د غخپور تکولو تر ټولو خو وسیله رسنۍ دي او دی غواړي خپل د غهیلې ته ورسیږي.
دا کوزدرونه چې پټول نه کې اجازه نه ورکول کې چې خزه پخپلوونو کې یا پردیوانو کې کار وکړي. خدا ټول اما په هوای بمون کو چې خزه رشي دوته کوروا کې یا بزه تلوړ شي یا یو ټولنه جوړه کې یا په تلویزیون کې کوروا کې یا په بل رسنۍ کې کوروا کې.
په سویل ختیځون کې د رسنیو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات بیا پر دغو ستونزو سربیره په سیمه ییزو رسنیو کې د مناسب معاش او کاري چاپیریال نشتوالی نور هغه لاملونه بولي چې په رسنیو کې ښځې د ډیر وخت لپاره کار نشي کولی.
نور ستونزو هم شته په هغه ډول چې باید دوی ته کاري زمینه برابر شي په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د تګ راتګ په برخه کې سهولتونه ورته برابر شي مهیا شي. متاسفانه په دې برخه کې هم ستونزې او مشکلات دي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي کڅه هم نجونو ته د زده کړو او د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه ترتیب کړي خو په وینا یې لا هم په خپل هغه هدف کې نه دی بریالی شوی چې نجونې په رسنیو کې کار وکړي. د طالبانو د دورې له سقوط وروسته په افغانستان کې د نوي نظام پر راتلو سره له ډېرو ستونزو سره سره د بیان ازادي په بېساري توګه پرمختګ کړی. یوازې په خوست ولایت کې څلور تصویري څوارلس غږیزې او د ګوتو په شمار چاپي رسنۍ فعالیت لري خو د کلتوري ستونزو ناامنۍ مناسب معاش او چاپیریال د نشتوالي له امله په هیڅ یوه رسنۍ کې هم انجونو او مېرمنو د ډېر وخت لپاره کار نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایز مسئله ایران وی د لویدیز له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هیواد اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. ایران پر متحد ایالاتونو او متحد ایالاتونو پر ایران د 2015 میلادي کال لا اټومي موافقې د سرغړونو تورونه لګوي. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد اټومي ادارې په یو میاشت کې څه باندې 10 کیلوګرامه شل فیصده غنی سوي ایرانیم تولید کړي دي. د رویټرز خبری اجنس د راپور جزئیات له احمد تکل نه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پنجشنبه پر ټویټر ولیکل چې د ایران اټومي تړون ته د راستنېدو په برخه کې لومړی باید متحد ایالات چې په 2013 کال کې ترې ووت اقدام وکړي نه ایران. ظریف دا غبرګون وروسته له هغه څرګند کړ چې واشنگټن تهران له دې تړون څخه په سرغړونه تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ولسمشر جو بایدن پر هغه پالیسۍ ټینګار وکړ چې د 2015 کال له اټومي تړون سره د امریکا له یو ځای کې دوه مخ کې تهران د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو لپاره پر دې تړون عمل ترابولي.
How we would engage this issue
دا چې خپل ژوند ته د ایران دراستنېدو په صورت کې به موږ په دې مسأله کې څنګه شکل شو ویل شم چې موږ به د متخصصانو یو قوي ټیم جوړ کړو او د دې موضوع په اړه به بلا بیل لیدلوري وړاندې کړو.
ظریف پرون په ټویټر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خطاب کې ولیکل چې د امنیت شورا د 21 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ امریکا د ایران خلکو ته پر خوړو او درملو د بندیز لګولو لاره لدی تړون څخه سرغړونه وکړه. د ظریف اشاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر ایران بندیزونو ته و چې په جواب کې ایران هم لټاکلې اندازې د یورانیم غنی کول زیات کړل. ظریف په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې چې د ته په پام سره اوس نو باید څوک لومړی اقدام وکړي. د 2015 کال د موافقه لمخې ایران باید خپل اټومي پروګرام د امریکا او نورو هیوادونو د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدود کړي وای. خو وروسته لدی چې ترامپ لدی موافقه ووت تهران هم ګام په ګام د هغه شرایطو څخه سرغړونه پیل کړه. په 13 دسمبر میاشت کې د ایران سختریز پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د 2 میاشتو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو د نه لرې کېدو په صورت کې حکومت د اټومي پروګرام په برخه کې د لاک لاک دریځ خپلولو ته اړ باسي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران د فردو په اټومي بټۍ کې په سلو کې د 10 تر کچې د یورانیم غني کول بیا پیل کړل. د نوې لایحې له مخې د ایران اټومي اداره مکلفه ده چې په کال کې 100 کیلوګرامه 40% غنی شوي یورانیوم تولید کړي، خو د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون اعلان وکړ چې ایران په یوه میاشت کې د څه باندې 12 کیلوګرامه غنی شوي یورانیمو په تولیدولو سره تر مهالویش مخکې روان دی.
د ازادي رادیو خبرونې اورئ. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینې وایي چې نوموړی په نازیان ولسوالۍ کې وژل سوی. د بغلان امنیه قمندان په دې ولایت کې 1500 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکوي. جنرال ویس احمد صمیمي وایي چې دغه وسلول پلوخمري ښار ته نږدې پرون په نښه سول. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې 2 ماشومان د یو ماین په چاودنې کې وژل سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات سوي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په 100 غنی سوي تولید کړي دي. دا اعلان د ایران د پارلمان رئیس پرون وکړ. د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو قمندان په عراق کې وژل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سوې ازموینې له مخې د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغیزناک دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. 2 اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې. د انسانانو قاچاق په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې تر ټولو نوی کړاو دی. جنوري میاشت په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده. نور حال په دې راپور کې.
دیرش کلن فهیم غزوان دی چې انساني قاچاقونکو تیر وستلی او ډېر په سختۍ تر ترکیې رسېدلی. د وی چې قاچاقونکو 15 کاله وړاندې په بیلابیلو درواغو پل مودی تیر وستلی، پیسې ترې اخیستې او د لارو د ستونزو په اړه یې ورته هیڅ هم نه دی ویلي. فهیم د ترکیې د لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه مهال چې موږ ولاړو له موږ سره شپږ و کورنۍ هم وې چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو. هغوی له مونږه مرستې غوښتلې. داسې لاره به چې تنده او لوږه یې لرله. زیاتې ستونزې لري. قاچاقبران ناسم چلند کوي. که یې په وخت پیسې ورنه کړل شي آن وهل ټکول کوي.
فهیم ازادي راډیو سره په خبرو کې به ویل چې قاچاقونکي یوازې پیسې پېژني او بل ارزښت نه. د خبره اوس چې بیرته هیواد ته رسون شوی د آرامۍ احساس کوي او په عزت سره ژوند یې له سره پیل کړی. فهیم ځوانانو او کورنیو ته هم پیغام لري.
یوه نیمه که 2 میاشتې کېږي چې هیواد ته راستون شوی یم. زه هغو کورنیو او ځوانانو ته چې غواړي له قاچاقبرانو سره له هیواد ووځي مشوره نه ورکوم، ځکه ډېری ځوانان په لاره کې مړه کېږي.
جنوري د انسانانو د قاچاق یا د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده. هر کال په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي په اړه بحثونه کیږي، خو دغه ستونزه لا هم په پراخه توګه شته او افغانان هم قربانیان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاری وایي چې د انسانانو قاچاق جرم دی او ناسمې پایلې لري.
کچیر زمون هیوادوال خلاف ته اصول وړي چې نور هیوادونو ته مهاجرت وکي، غیر د قانوني مهاجرتونو ته لاس ووهي، د دې عمله ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کیږي.
په دې وروستیو کلونو کې 10,000 افغانان په هیواد کې د جګړو او نورو ستونزو له کبله بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول لویدیځ ته په ناقانونه توګه کډوال شول. دوی په لارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1000 مړه او ټپیان شول. له دې سره د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا UNHCR ویاند وایي چې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د سم چوکاټ او تګلارې نشتون په قاچاقي ډول د افغانانو کډوالۍ ته زمینه برابره کړې ده.
امی چارچوب درست د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ تګلاره په سمه توګه جوړه شوې نه ده. نو له همدې امله افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې په قاچاقي ډول ولاړ شي، خو دغه شومه پدیده باید نوره له منځه ولاړ
شي.
د محل 2.5 میلیونه افغانان اسناد لرونکي او بیا اسناد کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي، او لسګونه زره نور بیا په لویدیځ او امریکا کې ژوند کوي. خو لسګونه زره نور افغانان چې په قاچاقي ډول لویدیځ ته تللي لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په بشپړ ډول بې برخلیکه پاتې دي. همدارنګه د محل له ترکیې نه لویدیځ ته د افغانانو تلل لا هم دوام لري چې د انساني قاچاق کوونکو بازار پرې تود دی.
نیما نړی
خسر بمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاس. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتری خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی رسول الله د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي؟
بر مرد اگر
د یو نارینه لپاره چې ک عدالت نشي کولای او حقوق نشي ور کولای او تعادل نشي کولای بل واده ورته حرام دي.
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد لرم،
پنځه ماشومان لرم، خاون می بل خزه کړی ده، له هغه سره اوسېږي، زه می خپل اولادونو سره یوازې یم، نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم، خاون می هم څه نه لري چې مکته یې راکړي، له بانک قرضدار دی، هغه خزه یې پریزور وره ده، مکته یې نه راپېږدي، هر څه خپل کوم، هم د اوس هم چې راغلم، لاره می ماشومان ته د پنځه روپو والا جرابی واخسته چی ماشومان میرا تا نجور نشی اوس لسی گندل کوم او پلورم یه
دا لیلا وچه میړه یو ور باندې بل خزه کړی ده. دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده. لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي. برېښنا یو بل خزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. برېښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کار تر دې د مرضی ښکاری. خو د تریخ ژوند سره کې لورایا په جړ مخ کې ښکاری. د برېښنا په خبره میړه یې بل خزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوشنیانو پښتنه نه کوي.
د ستنی په څه کمه په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او مې نه مې خپل یال د نظر وغورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه په خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم. سبا ورځ داس نه چې کملور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور بدونه وکړي. ځینی خزي هم په همدې باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي